Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه ونیوي، د میزان 15 او د 2013 میلادي کال د اکتوبر ومه. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د امیر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په غزنی کې د طالبانو له لوري د پلونو د ویجاړي دو او د دې ډلې پر ضد د تصفیوي عملیاتو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. پاکستان په جلال آباد کې خپل کنسولګری نن بیرته پرانیزي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو او د بوسنیا خلک نن په انتخاباتو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی او ویلي دی چې پولیس باید قانون پلی کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی دا خبره بلخ ته د سفر په دوهمه ورځ د 209 شاهین قل اردو له افسرانو سره په کتنه کې کړې ده. د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی په بلخ کې امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د هغوی د قربانیو په مټ کې نړیوالې ټولنې ته په سیاسي ډګر کې قناعت ورکړی دی. محمد اشرف غنی شنبه ماشام له بلخه کابل تستون شو. په جلال آباد کې به د پاکستان کنسولګری نن یک شنبه بیرته پرانستل شي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان د سفارت تر خبرو وروسته د کنسولګری د بیا پرانستل کېدو پریکړه وشوه. د خوګیانی په وینا موافقه شوې چې کنسولګری به هر ورځ افغانانو ته 1800 ویزې ورکوي. د کنسولګری په چارو کې به مداخله نه کیږي او د ودانۍ شاوخوا امنیت به افغان امنیتی ځواکونه ساتي.
کنسولګری مشکلات هغه وخت کې چې و ډېر زیات و، مګر بیا هم هغه خپل هڅو په تر څو ګورو چې نظم او دسیپلین په خاطر مراعات کوو. هغه اصول چې موږ او دوی ترمنځ شوي دي، که چیرې په دې چې فساد شته دی په خپل اندازه خلکو ته ویزې نه ورکوي، موضوع به د مرکز سره د وروستیو اجراتو په موخه شریکوو.
په کابل کې د پاکستان سفارت د اګست په 1 په جلال آباد کې د خپل کنسولګری د بندولو د اعلان ترڅنګ وویل چې د ننګرهار والی باید د دوی په کارونو کې لاسوهنه بند کړي او د افغانستان امنیتي ځواکونه باید د دوی د کنسولګری امنیت وساتي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا یو سوء تفاهم بللی و. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یک شنبه د ننګرهار پلانګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پلانګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په شپږو ویکټونو ماتې ورکړه. د بلخ قهرمانانو بیا په 8 ویکټونو د کابل له ځوانانو مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې 15 لوبډلې د کابل ځوانان، د بلخ اتلان، د ننګرهار پلانګان، د پکتیا زمریان او د کندهار اتلان ګډون لري. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د 10 ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. په لاهور کې د احتساب محکمې پرون شنبه پریکړه وکړه چې شهباز شریف د تحقیق لپاره په توقیف کې وساتل شي. شهباز شریف په داسې حال کې نیول شوی چې د اکتوبر په 14 په پاکستان کې د ملي جرګې د 11 او ایالتي جرګو د 19 چوکیو لپاره ضمني انتخابات کیږي. شهباز شریف د مسلم لیگ واسګون مشر دی. هغه په توقیف کې د پاتې کېدو عمل نه شي کولای چې د انتخاباتو په درشل کې د خپل ګوند لپاره کمپاین وکړي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې شهباز شریف په اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړی دی، خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند پر شریف لګیدلې تورونه رد کړي او هغه په سیاسي انګیزه بللی دی. د بوسنیا خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي. په بوسنیا کې د جمهوری ریاست چوکۍ د بوسنیایي سربانو، بوسنیایي مسلمانانو او بوسنیایي کرواتانو ترمنځ شریکه ده. په بوسنیا کې 3,300,000 وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو پرانستل کیږي او 12 ساعته وروسته تړل کیږي. د ټاکنو د بوسنیا د مسلمانانو او سربانو ترمنځ اختلافونه زیات کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ پرون شنبه مصر ته لاړه. ملینا ترامپ ته د قاهرې په نړیوال هوایي ډګر کې د مصر د ولسمشر میرمن انتصار السیسی د هرکلی لپاره ولاړه وه. ملینا ترامپ د قاهرې په الاتحادیه ماڼۍ کې له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وکتل او بیا د قاهرې په لویدیځ کې د جیزه په سیمه کې د مصر د اهرامونو لیدلو ته لاړه. دا لومړی وار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن ملینا ترامپ یوازې سفر کوي. تاسیز مجاغ له ازادي راډیو او رید ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 سپا اوري. په روانه خبری مچلکی
د غزور د اتم رسالی پاروند کې د کابل کندهار د لوی لارې اړوند درې پلچکره پر مینوالو زولي دي او د قرباغ رسالی د لګل پل له دې لري د پټان سمو په مخاوره په توګه شوی دي.
د غزنی د والی ویندوی شاغلی نوری په دې ولایت کې د لارو د امنیت لپاره تسهیلي عملیات پیل شوی دي.
موږ مخکې پاخه باندې راتلو، پاخه کې زموږ ډېر غټ سہولت و، موټر اوس مشکل نه و، اوس لاره بنده سوې ده.
دا لاره بنده سوې ده او دا مشکلات مې سره راغلي دي، هم ډرایور په تکلیف ده هم سپارلیف.
د ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو کتونکي وایي روسیې د افغانستان په شمال کې ځینو پخوانیو قومندانانو ته وسلې ورکړي. په کونړ کې د طالبانو او داعشانو ترمنځ په نښتو کې عامو خلکو ته مرژوبلې اوښتي.
د دوالو روسي ډلو د وسوالې نښتې په ترڅ کې یو تن دوه کلن ماشومه په شهادت رسېدلی او یو تن کوچنی ماشومه ټپي شوی دی.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ژر به د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره تسهیلي عملیات پیل شي. د غزنی د والی ویند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له تیرو څلورو ورځو راهیسې د غزنی او پکتیکا د لارې د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پرون د عبدالله ګل د کلي لوی پل الوزولی او دغه راز په آبند ولسوالۍ کې درې پلچکونه ویجاړ کړي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار د لوی لارې پر امتداد څو لوی او واړه پلونه الوزولي او پر پاخه سړک تګ راتګ ته یې خنډ پېښ کړی دی. په غزنی کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله له دې امله د سیمې خلک مسافر وړونکي موټر او د بارونکو موټر چلوونکي مجبور دي چې له پاخه سړک واوري او په خامو لارو په هغو سیمو کې چې وسلوالو طالبانو په لاس کې دي تګ راتګ وکړي. په سیمه کې یو شمیر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسوال طالبان له هغو کسانو چې د کابل کندهار د لوی لارې د تخریبېدو له امله پر خامو لارو سفر ته مجبور دي، د مالیې په نوم پیسې هم اخلي. وسوالو طالبانو د غزنی اندړو ولسوالۍ ته هم تللی سړک بند کړی او خلک یې مجبور کړي چې پر خامو لارو تګ راتګ وکړي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې وسوالو طالبانو درې پلونه تخریب کړي دي، خو ټینګار یې وکړ چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي.
د اوس لپاره د امنیتي ځواکونو لخوا احضارات شوي دي. تازهبلي کومکي ځواکونه د ملي اردو لخوا احضار شوي دي. په سرداشت لاندې ساحو کې د لارې په اوږدو کې هغوی بیا ته ځای دي او انشاءالله چې ډېر ژر به د دغو لارو په اوږدو او په ګڼ شمېر ولسوالیو کې نور پراخ شنیز عملیات چې پلان شوي له مخکې هغه هم انشاءالله پیل شي.
د غزنی د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی او پکتیکا د سړک پر امتداد هم له څلورو ورځو راهیسې عملیات روان دي او امنیتي پوستې به هم هلته ځای پر ځای سي. غزنی د افغانستان یوازنی ولایت دی چې سږ کال به د ولسي جرګې انتخابات نه پکې کیږي. وسلوالو طالبانو د روان کال د اګست په 10مه پر غزنی خونړۍ حمله وکړه. د ملګرو ملتونو د سازمان د اټکل له مخې پر غزنی ښار په حمله کې تر 200 زیات ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي وو. د شهر لوی بازار نو وسوځیدل او خلکو ته ډیر مالی تاوان هم ورسید. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی مرستیال ویاند جنرال محمد راتمنش پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان حکومت باید په غزنی کې د خلکو سیاسي او اقتصادي وضعیت ته پام کړی وای. او دا ولایت یې له داسې کمزوري حالت ژغورلی وای.
دولت در یه حصه کمیتیای داره، وزارت دفاع داره، وزارت
چغلی ردمنش وای دولت په دې برخه کې کمزورتیاوی لري. د دفاع وزارت او د کورنوی چارو وزارت په کار کې نیمګړتیاوی شته. دولت نه دی توانیدلی چې خلکو ته کارونه پیدا کړي چې لامله یې په غزنی کې فقر دوه برابر زیات شوی. هغه پروګرامونه چې له غزنی سره ژمنه شوی و باید عملي شي، کنه شواري خبرې هیڅ ستونزه نشي حل کولی او وضعیت لا خرابېدلی شي. د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته په وروستي سفر کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې غزنی به له اداري اړخه د لومړۍ درجې ولایتونو کې وګڼل شي او امنیتي کمربندونه به یې ټینګ شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته حکومت ژمنه وکړه چې 40 میلیونه ډالر به د غزنی ښار له بیا رغونې او هلته له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره ولګوي. د غزنی له 300 څخه ټولې په بشپړ ډول یا قسمن د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
په همدې حال کې وروسته له دې چې طالبانو د غزنی پکتیکا د سړک یوه برخه ویجاړه کړه، امنیتي ځواکونو د دې سړک د امنیت د خوندي کولو لپاره عملیات پیل کړي دي. طالبانو دا سړک له ډېرې مودې راهیسې بند کړی دی. د دې لارې مسافرو په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ته ویلي چې د لارې د بندېدو له کبله یې کړاوونه زیات شوي دي. د تاثیر راپور د خلکو په شکایت پیلېږي.
ما نو محمد اسماعیل د پکتیکا د مرکز شهر نه اوسېدونکی یم. د موږ مخکې پاخه باندې راتلو، پاخه کې د موږ ډېر غټ سهولت و، مریضان به ورو رشی د مشکل به نه و، موټرو ته مشکل نه و، وس لاره بنده سوې ده، ډېر له خلک له مشکل سره مخ دي. پوټي دي، خاورې دي، مریضان راځي، له خلکو سره ځینې زنده مریضان شي تر دې چې رسېدلی نه شي.
زه جلال خان یم، زمونږ د پکتیکا ولایت د مرکز شهر نه د سری کله اوسېدونکی یم. دا لاره بنده سوې ده او دا مشکلات مسره راغلي دي. هم ډرایور په تکلیف ده، هم سپارلی په تکلیف ده، هم دا خلک په ډېر تکلیف باندې دي. مخکې به په 1:45 کې رسېدلو، اوس په 2 ساعته کې رسېږو. چې موږ دغه دواړه طرفو ته دا خواهش کوو، دا لارې آزاد دي.
بل لور ته په غزنی کې نظامي چارواکي وایي د دې لارې د خلاصون او د یاد سړک د بیا رغونې په موخه یې عملیات پیل کړي دي چې د اندړو ولسوالۍ تر سینې سیمې رسېدلې دي. په زون کې د ملي اردو د ارکان رئیس روح الله په کویباد سیمه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو د دې لارې له بندېدو وروسته نږدې 5 کیلومتره پوخ سړک اړولی دی. دی وایي د دې لارې له خلاصون څخه وروسته به پر دغه لاره د هوایي او ځمکني ځواکونو په ملاتړ له 15 تر 20 امنیتي پوستې واچوي تر څو خلک په ارامه ورباندې تګ راتګ وکړي. طالبانو د عامو خلکو پر مخ دغه سړک ویران کړی او خلکو ته زیان اړولی دی. په غزنی کې د ملي اردو د ارکان رئیس ډګرمن حکیم خان هم وویل عملیات د غزنی اندړو ولسوالۍ د سینې تر سیمې رسېدلی او نور هم پر مخ روان دي. په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه سړک یې وران کړی دی او په چکو ته انفجار ورکړی دی. کله چې موږ اطلاع حاصل کړله، رئیس صاحب ارکان قول اردو د خوانه عاجل یو پلان ګزاري وسوله او موږ راغلو فورا نورم دی پرې نو خدای چې دا نور سړک وران کی او ویجاړی کی.
وسلوالو طالبانو تر وسه په دی اړه څه نه دی ویلي. د غزنی پکتیکا د غلار څخه باندې څلور میاشتې وړاندې هغه مهال وسلوالو طالبانو وتړل چې د غزنی پر اندړو ولسوالۍ ډله ییز بریدونه وکړل، خو عامو خلکو ته په خامه سیمو کې د تګ راتګ اجازه ورکوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم سالی محمد سالی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي ورځپاڼې ګارډین پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل د 2020 کال د پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده. نن یکشنبه د دې حملې د پیل 2020 کال په داسل کې پوره شول چې د ورځپاڼې په حواله په دې جګړه کې د ناټو 3546 تنه سرتیري وژل شوي چې په هغو کې 4545 تنه بریتانویان دي. ګارډین ویلي یو محافظه کارانه اټکل شي چې تر اوسه د دې جګړې له کبله 2,00,000 افغانان هم وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي په تیرو 10 کلونو کې هر کال په افغانستان کې لوږې، ناامنیو، د ژوند د چاپیریال تخریب او بې ثباتۍ ادامه درلوده. دغه هیواد لا هم په نړۍ کې تر ټولو نیستمن او تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین زیاته کړې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بمباري زیاته کړې، له دې سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي. په مطلب کې د ملګرو ملتونو د تیرې جولای میاشتې راپور ته اشاره سوي چې پکې ویل سوي په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د تلفات شمیر خورا زیات ګڼل سوی چې دا اټکل له مخې د ملکي افغانانو تلفات په ورځ کې په اوسط ډول 28 ته رسېدلی دی. امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس په افغانستان کې د یو وژل سوي امریکایي سرتیري د هویت په اړه معلومات خپاره کړي دي. د ورځپاڼې د پرونۍ ګڼې په حواله جیمز اے سلیپ تیره پنجشنبه د هلمند د یوې ساحې په تصفیه بوخت و چې د چاودنې په پیښه کې سخت ټپي سو او وروسته یې ساه ورکړه. سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې لیکي له دې سره روان کال په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر وو ته ورسېد، حال دا چې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې 1500 امریکایان وژل سوي وو. ورځپاڼه په افغانستان کې د ټولو وژل سویو امریکایانو شمیر 2250 تنه شي او وایي 130 تنه نور د جنګي مموریتونو د ملاتړ پر مهال په نورو ځایونو کې وژل سوي دي. د سټارس اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه په داسل کې کیږي چې نن یکشنبه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د پیل 18 کاله پوره سول.
د ولسی جرګې ځینې خړې او د چارو یو شمېر افغان کتونکي وایي روسیې د افغانستان په شمال کې ځینې پخواني قومندانان په وسلو سنبال کړي دي. د ولسی جرګې یو غړي نذیر احمدزی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې د خپل ادعا د ثبوت لپاره کافي اسناد لري. له بلې خوا د سیاسي چارو څو کارپوهانو هم وویل چې دغه سیمه ییز قومندانان روسیې او د دغه هیواد تر ملاتړ لاندې هیوادونو ته ډېر تګ راتګ لري. د دې موضوع نور تفصیل د واصل وصال پر راپور کې واوري.
د ولسی جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې روسیا د هیواد په شمالي ولایتونو کې یو شمېر مشخصو کسانو ته پیسې او وسلې ورکوي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ادعاو د اثبات لپاره کافي اسناد او شواهد لري. د نوموړي په خبره امنیتي ارګانونه، حکومت او د امنیت شورا د دغه مرستو په اړه پوره معلومات لري. د وایي د دغو کسانو له ډلې ځینو سره روسیې د پیسو وسلو مرستې کړې دي او امنیت ته جدي دي. د پخوانیو قومندانانو بیا ملاتړ کړی او د روسیې د مداخلو بحث پټ نه بلکې ښکاره ده. له دې وړاندې هم ځینو افغان چارواکو په افغانستان کې د روسیې له ورته مداخلو پرده پورته کړې وه. ته په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو بنسټ کې ویلي چې د امریکا او روسیې اختلافات د افغانستان په لوري د حرکت په حال کې دي. په افغانستان کې بیا روسیا له اسلامي دولت ډلې له نفوذه په ویره کې ده چې په وینای امریکا یې پر وړاندې جدي نه ده، خو امریکا بیا تور پورې کوي چې روسیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه پوځي او مالي ملاتړ کوي. افغان چارواکو بربر دا ویلي هغه وسلې چې د جګړې پر مهال له طالبانو د جنگ په میدانونو کې پاتې کیږي د روسیې جوړ دي، خو روسي چارواکو له طالبانو سره د مرستې موضوع رد کړي او یوازې دا یې منلي چې له طالبانو سره تماس لري. روسان له پخوا راهیسې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په تقابل کې دي او په وروستي مورد کې په سوریه کې سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان اسدالله ولولجي او عتیق الله مرخیل وایي هغه کسان چې روسیه ملاتړ کوي هغو هیوادونو ته ډیر سفر کوي چې د روسیې تر تسلط لاندې دي. دوی ډېر کارونه استخباراتي دي، له پخوانیو قومندانانو او نویو کسانو سره کار کوي او د روسیې ترڅنګ ازبکستان او تاجکستان استخباراتي فعالیتونه کوي. هغه قومندانان چې اوس وسلې لري او په واک کې دي له دوی سره اړیکې لري او دا کومه پټه خبره نه ده او دوی په آزاده توګه ازبکستان او تاجکستان ته تګ راتګ کوي. و موږ غوښتل چې د دغه اندېښنو په اړه د حکومت او یا د امنیتي دفاعي بنسټونو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. کارپوهان وایي چې افغانستان باید په نړیوالو اړیکو کې خپل استقلالیت وساتي، کنه لري به نه وي چې افغانستان د سوریه په برخلیک اخته شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت د وټپرو ولسوالۍ د څپرې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې دواړو وسلوالو ډلو ته د مرژوب له ترڅنګ عامو خلکو ته هم مرژوب له اوښتي ده او په لسګونه کورنۍ اړې شوې چې سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واورئ.
د وټپور په چپوري کې د داعش اسلامي دولت او اسلامي امارت د جنگیالیو ترمنځ د تیرې چهارشنبې په ماسپخین جګړه پیل شوې وه چې د پنجشنبې تر ماښامه یې دوام درلود. اوس هم هلته دواړه ډلو یو بل ته سنګرونه نیولي او هره شیبه د نوې جګړې د پیل کېدو ویره شته دی. په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو ویان محمد هارون یوسفزي ازادي راډیو ته د شنبې په ورځ د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنځ د شوې جګړې د تلفاتو په اړه وویل.
څلور تر وسوال طالبان وژل شوي، درې تنه نورې ټپیان شوي، همدارنګه څلور تنه داعش جنګیالي هم وژل شوي دي. د خواشینۍ ځای دی چې د دواړو توریستي ډلو د وسوالې نښتې په ترڅ کې یو تن دوه کلن ماشومه په شهادت رسېدلی او یو تن
له سیمې راکډه شوي خلک وایي د جګړې له امله ترې ډک کورونه پاتې شوي او دوی یوازې خپل سرونه راویستلي دي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
کور نه مې چینج خپل سرونه راخلاص کړل او دوه غوامې راوس او وسکل دا مشکل و چې دواړه طرفه جګړه وه سره وتخېخپل راغلي ټول کور پاتې شوی دی. در کور داسې نه چې چا چېره وړي خپل سرونه واړه ماړې راخلاص کړل.
زما نوم اسماعیل دی او د سفرې د کلي نه درې ورځې شولې چې راغلی او کورونه هر څه ماغه سرډک پاتې شوی دی. خالص خپل سرونه او د زنانه زنانه ټول جامع هر څه پاتې دي او مالونه هم پاتې دي. کاله کې غټ مالونه چې دي هغه ټول پاتې دي. خالص سرونه مراوړي دي نه نه هغه دوه طرفه جنگ او یو بل سره څه خبرې اترې نه کېدلې او زخمیان ما مالته شوی دوه زنانه یو زنانه یو ماشومه د عوام مړه وه.
راکډه شوي خلک له حکومت د مرستو غوښتنه کوي
او دلته چې راووتلو ټول څه لارو کې پراتې دي او اوس مالم مړلې دي. حکومت ډېر ضرورت لرو نو ټول ماشومان او زنانه ټولې راغلي دي لو واړه هیڅ شی نشته دی. دلته د چا خپل او پردې شته دی هغه هم یو کوټه لري او خلک پکې نه ځایږي هغه پکې خپله نه ځایږي. نو دا نور ماشومان او دا خلک چې کوم راغلي دي د دې څه بندوبست نشته دی. ټول همداسې په دې لارو په دې کوڅو کې دا درې ورځې وشولې چې راغلي دي او ګرځي یو چا یو چا د بل چا چنی ته پراته دي خپلې یې نه تاسو.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې رئیس حاجی غلام علي ثبات وایي دوی د بې کوره شوو کورنیو د کره شمېر معلومولو دپاره د سروې ډلې ټاکلې دي.
هغه ته به اتلس زره افغانۍ کومک کوي. پی ایم آئی سره میاشت هغه صحت یې نام نه ده سفید مرشد وایي هغه به سره میاشت سروې کې سمه کومک کوي. نو بس لس کې موږ سره جلد کې او بس سره ډېرې وکړي چون کونړ دی او غرنا جمعي موسم هم لرو نو موږ څه امادګي لرو خو کمې دي که زیاتې شي نو بهتره به وي.
په کونړ کې د اسلامي دولت او اسلامي امارت ترمنځ دا لومړۍ جګړه نه ده بلکې له دې وړاندې د چپې درې په دیګل او د ماڼوګي ولسوالۍ په کلیګل او شوړی کې هم جګړې شوې چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه دواړو وسلوالو ډلو د شوې جګړې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
و بجې او دربش دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لس ورځو لپاره په توقیف کې دی. هغه پرون د لاهور د احتساب د محکمې په حکم د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. په لاهور کې د احتساب محکمې پرون شنبه پریکړه وکړه چې شهباز شریف باید د تحقیق لپاره په توقیف کې وساتل شي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په پاکستان کې د حکومت سیاسي مخالف شهباز شریف د لس ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. پر هغه تور لګېدلی چې د پنجاب د والي په توګه یې له خپل صلاحیته سو استفاده کړې او پر چارواکو افشار اچولی چې د آشیانه اقبال په نوم یو دولتي میلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقات ورسره درلودل. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر فواد چودري د اکتوبر په 15مه پر شهباز شریف د لګېدلو تورونو په اړه وویل
حکومت هم اس تمام معاملے میں
دی وای چی زموږ دولت په دې پیښه کې بالکل بے طرف دی. خو د پاکستان د خلکو د استاد په توګه د خبره کوم چې هغه وګړي چې پاکستاني لوټ کړی باید مسؤل وګڼل شي.
ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے.
شهباز شریف له 2013 د 2013 میلادي کال د اگست میاشتې د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر یا والی وو او بیا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزیشن مشر وټاکل شو. هغه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف کشور ورور او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د هغه توقیف غندلی دی. د ګوند ویان دی مریم اورنگزیب د اکتوبر 15 خبریالان ته وویل چې د شهباز شریف گرفتاری سیاسي انتقام دی. د شهباز شریف زوی حمزه شهباز پرون د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړ او وی ویل
ته هم ته دل په پتر رکھر
موږ په مات سره خود دې سیاسي سیستم او وطن په خاطر په پارلمان کې ناست یو. خو که تاسو دې کارون ته دوام ورکړي موږ به پر خدای په توکل په پارلمان او پر سرکونو جنگ کوو.
جنگ لړنګي سړکو په بي جنگ لړنګي.
د اکتوبر په 14مه په پاکستان کې د مرکزی پارلمان د یو لسو او ایالتي اسامبلو د 900 چوکیو لپاره زمینی انتخابات کیږي. شهباز شریف په توقیف کې د پاتې کېدو له امله د انتخاباتو په درشل کې د خپل ګوند لپاره سیاسي کمپاین نشي کولای. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې شهباز شریف د دې لپاره نیول شوی چې د دوی موقف تر زمینی انتخاباتو مخکې کمزورې شي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی او ویلي دی چې پولیس باید قانون عملی کړي. په جلال آباد کې بعد پاکستان کنسلګری نن یکشنبه بیرته پرانیستل شي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یکشنبه د ننګرهار پړنګان لوبډله د پکتیا لزبریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. په پاکستان کې د مسلم لیګ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته سپارل شوی دی او د بوسنیا خلک نن یکشنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي. لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یکشنبه د ننګرهار پړنګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پړنګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په 8 وکټونو ماته ورکړه. د بلخ اتلانو بیا په 8 وکټونو د کابل له ځوانانو مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې 15 لوبډلې د کابل ځوانانو د بلخ اتلان د ننګرهار پړنګان د پکتیا زمریانو د کندهار اتلان ګډون لري. د کابل ځوانان لوبډلې کپتانی راشد خان د بلخ لیجن محمد نبی د کندهار د اتلانو اصغر افغان د ننګرهار د پرانګانو استرالیایی آل راوندر بن کټینګ او د پکتیا زمریانو کپتانی محمد شهزاد کوي. اوس هم